پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې دولس بجې سوې. السلام علیکم. په یو استودیو ته مظفر بازار له خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. په دې غرمنۍ خبري مجله کې د افغانستان د بشري حقونو د خپلوا کمیسیون غوښتنه اورېدلی سي چې له خلکو غواړي هغو کسانو ته چې په غیر قانوني کارونو تورن دي رایه ورنه کړي. نور راپورونه هم لرو، خو په سر کې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه فرشته جلال زیرا اوروي.
د ملګرو ملتونو سازمان ټینګار کړی چې په افغانستان کې را روان انتخابات باید شفاف او له درغلیو پرته ترسره سي. په پکتیا کې چارواکي وایي د شری پر ضد د واکسین د سورځنۍ کمپاینې په بری سرته رسولی، او د ترکیې څیړونکو نن په استانبول کې د سعودي عرب قنسلګری تلاشي کړې ده. پوره خبرونه واوري. ملګرو ملتونو د افغانستان د ولسی جرګې لپاره د روانو انتخاباتو پر شفافیت ټینګار کړی او ویلي دي چې دا انتخابات باید د درغلي پرته ترسره شي. د یوناما په خبر پاڼه کې چې نن خبره شوې ده، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي تادامي چې یماماتو ټول افغانان هڅولي چې د درغلي د هر مشکوک مورد شکایت له مسؤولو ادارو سره شریک کړي او ثبت کړي. یماماتو پر ټول افغانانو غږ کړی چې د درغلیو د مخنیوي لپاره فعالسي او په دغو روانو انتخاباتو کې مثبت رول ولوبوي. د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي افغانان د پراخو باوري او شفافو انتخاباتو مستحق ګڼلي دي او ویلي دي چې افغانان باید په ټاکنو کې ګډون وکړي او په دې ډول له خپله حقه دفاع وکړي. یوناما په خبر پاڼه کې ویلي چې په انتخاباتو کې د درغلیو د مخنیوي ستر مسؤلیت په خپله کاندیدان هم لري چې باید له خپلو پلویانو د ډاډ ترلاسه کړي چې د دوی په ګټه به درغلۍ نه کیږي. د افغانستان د ولسی جرګې انتخابات د میزان پاتوشتمه نیټه له غزنی پرته په ټول افغانستان کې کیږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په 21,000 انتخاباتي حوزو کې به د انتخاباتو په ورځ 15,000 د رای ورکولو مرکزونه پرانیستل شي. د پکتیا د روغتیا ریاست چارواکي وایي چې د شری د واکسین د سورځنۍ کمپاین په بریالیتوب ترسره کړی دی. د پکتیا د روغتیا ریاست یو مسؤل ډاکټر محمد حبیب مومند ازادي رادیو ته ویلي چې روغتیایي ډلې په ګردیز او دیارلسو ولسوالیو کې درې ګرځېدلې دي او درې لکه ماشومانو ته د شری پر ضد واکسین ورکړی دی. د دغه چارواکي په وینا په پکتیا کې د شری پر ضد د واکسین په کمپاین کې 2,900 ماشومان چې د ټولو عمرونه له 9 میاشتو تر 10 کلونو پورې وو واکسین سوي دي. د پکتیا د عامې روغتیا ریاست وایي چې دا کمپاین په پکتیا کې تر 3 کلن ځنډ وروسته ترسره سو. دوی ویلي چې کافي بودیجه یې نه درلوده او د ملګرو ملتونو د سازمان په مالي او تخنیکي مرسته یې داوري دا کمپاین عملي کړی. په بګرام کې په انتحاري عمله کې د ناټو درې عسکر زخمیان سوي دي. د ناټو یوې ویاندي دیبرا ریچرسن دا خبر تایید کړی خو نور جزئیات نه دي ورکړي. د پروان د والي ویاندي اسوسییټډ پرس خبري اژانس ویلي چې پرون په بګرام کې په چاودنه کې دوه ملکی وګړي وژل سوي او درې تنه زخمیان سوي دي. وسوالو طالبانو د حمله مسؤلیت اخیستی دی. د ترکیه څیړونکو نن په استانبول کې د سعودي عرب قنسلګری بیا تلاشي کړې ده. د دوهم وار دی چې د ترکیه پولیس دا کار کوي. هغوی دا کار د سعودي ژورنالیست جمال خاشقچی د مندل لپاره چې د اکتوبر له دوهمې نیټه رئیس بيدره کړی کړی دی. جمال خاشقچی د اکتوبر په دوهمې نیټه په استانبول کې د سعودي عربستان قنسلګری ته په ضروري اسنادو پسې ورغلی وو او له هغه راهیسې بیا چا نه دی لیدلی. ژورنالیست خاشقچی د سعودي عربستان د حکومت پر پالیسیو ډېر انتقادونه کول او د واشنگټن پوسټ په ګډون یې معتبرو خبري رسنیو ته کالمونه یا یاداشتونه لیکل. د ترکیه دولتي رسنیو د داسې ادعا او اسناد خپرې کړي چې وایي جمال خاشقچی د سعودي عربستان د یوې ځانګړې ډلې له لوري وژل سوی او بیا ټوټې ټوټې سوی دی. عیني شاهدانو ویلي چې نن سهار په استانبول کې د سعودي عربستان د قنسلګری باغچه او د مامورینو موټر هم تلاشي سول. څېړونکو د قنسلګری له ودانۍ څخه د خاورې نمونه او د ډي ان ا ماینې لپاره نورې نقشې اخیستې دي. د ترکیه څېړونکي ډلې نن سهار د قنصل کورته هم د تلاشی لپاره ورغلل. په استانبول کې د سعودي عربستان قنصل محمد الاتیبی د تیری سه‌شنبه په ورځ له ترکیه خپل هیواد ته ستون شو. په کرمیا کې پر یوه ښوونځي په حمله کې 19 تنه وژل سوي او ګڼ شمېر نور زخمیان شوي دي. کرمیا په 2014 میلادي کال کې روسیه له اوکراین جلا او له ځان سره الحاق کړه. د روسیې څارونکي وایي چې حمله کوونکي چې 18 کلن وو او د کرمیا په کرچ سیمه کې د ښوونځي زده کوونکی وو ځان هم وژلی دی. د روسیې د خبري اژانس تاس په حواله په حمله کې 50 تنه زخمیان شوي چې د ځینې کسانو روغتیایي حالت نازک دی. تاس ویلي چې په حمله کې زده کوونکي او د ښوونځي کارکوونکي وژل سوي او زخمیان سوي دي. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر تور پورې کړی چې د امریکا لخوا لګول شویو وروستیو بندیزونو د ایرانیانو بشري حقونه تر پښو لاندې کړي دي. جواد ظریف ویلي د متحدو ایالاتو د بندیزونو له امله اعتیاد په ایران کې له کنټروله وتلی دی. ظریف په یوه ټویټ کې ویلي چې د ایران پر دوو بانکونو او یو شمېر شرکتونو چې د ایران له بسیج ملیشو سره د تړاو شکر باندې کیږي لګول شوي بندیزونه د عدالت د نړیوالې محکمې له هغې فیصلې سره په تضاد کې دي چې له ایران سره په بشري چارو کې سوداګري نه منع کوي.
خبرونه مولا ازادي راډيو اوریدل. تاسو کولی سئ دا خبرونه زموږ پر ویب سټ هم اولولي پته مو د ازادي راډيو .com. په دې خبرونه کې به ووري چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون پر خلکو ژغ کړی دی چې هغو کسانو ته چې په غیر قانوني کارونو تورن دي رای ورنه کړي. د دې کمیسیون مشر سیما سمرول
بهترین محکمه رای خود شماست. از این باید استفاده شود و افرادی که گذشته خوب نداشته، افرادی که متهم است و از اعمال غیرقانونی، اینا نباید را داده شود.
په همدې اړه به یوه تحلیلي مرکه هم واوري. په نړیوالو مسایلو کې اوري چې ایران د امریکا پر هغو نویو بندیزونو غبرګون ښودلی چې د دې هیواد پر یو شمېر مالي موسسو یې په دې وروستیو کې لګولی دی. دغه ورځ د نورو راپورونو تر څنګ به په دوهمه نیمایي کې یو کلی زر غږونه راډیوي ډرامه هم واوري. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون پر خلکو ژغ وکړ هغو کسانو ته چې په غیر قانوني کارونو تورن دي رای ورنه کړي. دغه څرګندونې د دې کمیسیون مشر سیما سمر نن په کابل کې خبري غونډې ته وکړه. د پداس سال کې د چې د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکو وایي چې د کاندیدانو کمپاینونه شول او دوی هم د کار خلک پیژندل دي. د افغانستان د ولسي جرګې لپاره د انتخاباتي کمپاینونو شل ورځنۍ موده بې ګشت په د 12 بجې پای ته ورسېده او ټاکل شوی چې تر 48 ساعتونو سکوت وروسته د میزان په 28 منټه د انتخابات تر سره زی. اجمل تورمن په دې اړه راپور کوي.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون له خلکو وغوښتل هغو کسانو ته رای ورنکړي چې خمازینه لري او په غیر قانوني کړنو تورن دي. دغه کمیسیون مشر سیما سمر د پنځشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبری غونډه ته وویل تر ټولو خمحکمه زموږ رای ده چې د کارولو په برخه کې باید ډیر دقت وشي.
تر ټولو ښه محکمه زمونږ او ستاسي رایا ده، نو له دې نه باید ګټه واخیستل شي او هغه کسان چې ښه ماضي نه لري او په غیر قانوني کړنو تورن دي باید راتلونکي پارلمان ته لار پیدا نه کړي.
اغلی سمر ویل هی لمنه ده چې د افغانستان خلکو له تیرو انتخاباتو زده کړه کړې وي او په اراده ریښتینی ډول او له کومې ویرې قومي ژبنیو او سیمه ییزو مسایلو پرته په انتخاباتو کې ګډون وکړي او خپله رایه وکارولي. اغلی سمر دغه څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د پنځشنبه په شپه 12 بجې د افغانستان د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د انتخاباتي کمپاینونو شل ورځنۍ موده پای ته ورسیده او د سکوت پړاو پیل شو. ټاکل شوی چې د سکوت پړاو تر 48 ساعتونو وروسته د میزان په 28 نیټه د ولسي جرګې انتخابات تر سره شي. خو پښتنه دا ده چې په تیرو شل ورځو انتخاباتي کمپاینونو کې خلک په دې بریالي شوي چې خپل د خوښې وړ کاندید انتخاب کړي. د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکو په دې اړه وایي
زما نوم نصیب الله کاندیدان د ډېر وخت ورکړل شوی او ان شاء الله په صحیح طریقه باندې خپل کمپاین سره ورسول او هغه ورونه چې دوی رائے چوي هغه هم دوی باندې پوښتنه خپل وکیلان وپیژني چې دوی رائے ورکړي.
زما نوم عبد الله دی. د یو ډېر خط طریقې سره خپل برنامه سره ورسول او خلکو ته آگاهي ورسول خلکو ته خپل تعارف مو کو ان شاء الله چې خلک به وپیژني خپل کاندید چې کوم کاندید دی ته رائے ورکړي.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویلي کده دوی د څېړنو پر بنسټ کاندیدان سرغړون کې ثابت شي نو د انتخاباتو ل تر سره کېدو د مخه به ل لست نوم و باسي. دا په داسې حال کې چې د افغانستان د ولسی جرګې انتخابات ته یوازې یو ورځ پاتې ده. دغه کمیسیون د انتخاباتي کمپاینونو تر پیل د مخه هم د یو شمیر کاندیدانو نمونه چې شرایط یې نول پوره کړي او یا یې پاړه شکایتونه موجود ول د کاندیدانو ل وروستي لست څخه حذف کړل. اجمل تورمن، ازادي رادیو، کابل.
دوستان و موردل چې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر پر خلکو ژغ کړی چې هغه کسانو ته چې په غیر قانوني کارونو تورن دي رائے ورنکړي. په همدې حال کې د انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه وایي د دې پر ځای چې له خلکو څخه د کوچنیو نوماندانو ته د رایه چونې غوښتنه وسی شو به دا و چې هغه نوماندان چې جرمي سابقه ولري باید عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي شوی وای. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید سره زموږ همکار اکرم الله اکرام په همدې اړه مرکه کړې ده او په سر کې ترې د شغلي سیمه سمر د ورستوي څرګندونو په اړه پوښتنه کړې ده.
فکر کوم چې خلک خپل په دې باندې پوه دي چې چاته رای ورکړي. د موږ غوښتنه له خلکو څخه دا ده چې هغه افراد رای ورکړي چې هغه پیږي د ملت په خیر تمامېږي او دغه انتخاب دی روی ده. صحیح ده چې بعضې نوماندان به په ځینې مسایلو کې دوی ښه ښکېلي وي، فساد کې، په جرمونو کې، په جنایاتو کې، او خلک خپل هغه ښه پیژني. اول خو پښتون دلته مطرح کېږي چې باید هغه نهادونو چې مسؤلیت درلود د کسانو په وړاندې باید د اقل دغه خلکو ته دا جرات درلود پېژندلی وای. دوی باید خپل کار په وخت ترسره کړی وای چې کوم کسان واقعا په داسې مسایلو کې خصوصا په بشري جنایت کې تحقیق کړی دي هغوی باید ټولنې ته او ملت ته پېژندل شوی وای. حتی باید دوی کوشش کړی وای چې هغوی ته محکمې باندې راغلی وای. اوس په وخت کې نصیحت کول خلکو ته فکر کوم چې بیمارو ته به نه وي ولې په ځای بولم چې باید خلک خپله په دې اړه باندې پرېکړو کې چاته رایه ورکړي. خصوصا موږ هم دا غوښتنه لرو چې هغه کسان چې واقعا د ملک لپاره ضرر تمامېږي او هغوی فاسدان دي په ځینو مسایلو کې چې هغه د قانون خلاف دي، د خلکو د حقوقو خلاف دي، هغوی ته خامخا خلک باید خپله رایه ورنه کړي او رایه پاکو صادق او پاکناس خلق ته باید رایه ورکړي.
رشید صاحب، خلکو ویلي دي چې د کمپاینونو کېدلو له امله یا د کاندیدانو د کمپاینونو پر مهال باندې دوی بلاخره خپل د خوخي کاندیدان په نخه کړی دي. فکر کوي چې په دغه تیر شل ورځې چې د کمپاینونو دورو نوماندانو وکړای شول چې خلکو ته قینات ورکړي، لکه تر لګه دوی د کوم شوارونه چې دوی د کوم بلابلې غونډې چې خلکو ته قینات ورکړي چې دوی ترای ورکړي.
خلکو کاندیدانو خو په ځینو اقداماتو باندې لاس پورې کړل. دوی فار مثال خپل پیامونه، پوسترونه، تصویرونه، شعارونه تر یو حده پورې چې ممکن وو هغه یې مطرح کړل. ولې یو شی درته وایم چې دا صرف په ښارونو باندې ډېری معطوف وو. په ولسوالیو کې، په سیمو بانډو کې دغه کار یعنې په لویه او پراخه پیمانه باندې نه ترسره شوی او خلک اوس هم ځینې یعنې په دغه درک باندې چې چا ته رایه ورکړي، ځکه چې ډیری برنامه د خلکو شریک نشه لوی لوی غونډې له بده مرغه چې هغه د هغه مخالفینو د حملو تر ټارګټ لاندې راغله او دغه لوی لوی غونډې په سیمو کې ترسره نه شوې. صرف په ښارونو کې ځینې غونډې ترسره شوې چې هغه هم کافی نه دي.
رشید صاحب، ستاسو په نظر باندې د عامو خلکو د مپوهاوي کچه د تیرو کلونو په پرتله اوس څومره لوړه شوې ده چې دوی باید وړ کاندید ته رایه ورکړي کنه؟ په تیر کې مثلا د قومي مسایل، ژبني مسایل، سمتي مسایل هم ډیرو. فکر کوي چې په دې دوره کې هم دغه څه یو سشته کنه؟ د خلکو هغه د عامه پوهاوي کچه لوړه شوې ده.
ځینې خلک باید اعتراف وکړي چې د عامه پوهاوي کچه یې اوچته شوې ده د انتخاباتو په اړه باندې، د قوانینو او دا چې دوی خپل مسله سره قام ادا کړي. ولی اوس باید ووایي چې ځینې خلک اوس هم متاثر له ځینې موضوعات څخه دي چې هغه قومي او ژبني او سمتي مسایل په انتخاب کې. همدارنګه تاسو پوهیږئ چې ځینې کاندیدانو یعنې د پیسو له لارې نه خلک دې ته ودره کړي چې باید دوی ترایه ورکړي، د هغوی له اقتصادي ضعف نه ګټه پورته کړې ده. نو موږ په دغه انتخاباتو کې یعنې بیلابیل اړخونه ولرو. خلک ووي چې په ډېر پوهاوي سره به رایه ورکوي، خلک ووي چې له دغه نور مسایلو څخه چې هغه تعصبات له غوسه متاثره وي، او ځینې خلک ووي چې واقعا په ناپوهي کې به هم دوی یو انتخاب ولري چې هغه کدای شي په جنسيتي لحاظ باندې یاده چې فرمسال چاته ورکې دغه را شاید یو انتخاب ډېر په غوهانه ډول باندې نه وي اما په عین حال کې ځینې رایور کوونکي په فساد له هغه مور څخه متاثر وي په خپل انتخاب کې.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید و
د تلیا تبشتما د ولسی جرګې انتخابات شیبه په شیبه د سهار لوو د ماشام تر وو لا ازادي رادیو
تاسو ازادي رادیو ری دوستانو تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لوو د ماشام تر وو پر منځنۍ سپه دولس اشپړ نو یو د اف ام پر سل شهر پنځه سپه په ټول افغانستان کې ووري او د غرض زموږ راپورونه او تحلیلونه د ازادي رادیو پر ویب سایټ هم وګوري پته مو د ازادي رادیو ډاټ کام. اوس په ناجیه صافی څخه د افغانستان اقتصادي خبرونه وورو.
د هندستان د مرسته شویو د نخودو لومړنی جوپه د چابهار بندر لری کابل تر ورسیده او د کرنی وزارت په واک کې ورکړل شو. د کرنی او مالداری وزارت ویان اکبر رستمین ازادي رادیو ته ویل چې هندستان د خپلو همکارۍ په دوام دازل افغانستان سره د 1998 میټریک ټنه د نخودو مرسته وکړه. نوموړي ویل په پام کې چې دغه د نخود په کابل، نیمروز، هرات، کندهار او زابل ولایتونو کې زیرمه او د اړتیا پر مهال پر خلکو ویشل شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي وایي حکومت د واردونکو توکو ګمرکي محصول دوه چنده لوړ کړی. د دغې خونی مرستیال خانجان الکوزین ازادي رادیو ته وویل چې د مالی وزارت لخوا د وارداتي موادو پر یو کانټینر له 150,000 افغانیو نه تر 450,000 افغانیو پورې ګمرکي تعرفې لوړې کړي. نوموړي وویل دا ستونزه له یوې میاشتې راهیسې روانه ده او تر اوسه ورته قانوني حل نه دی پیدا شوی. ښاغلی الکوزی وایي د حکومت د کار د نرخونو د لوړیدو ترڅنګ غیر قانوني تجارت ته هم زمينه برابره کړي. خو د مالی وزارت چارواکي وایي په دې اړه د افغانستان د سوداګرۍ لخونی او له سوداګرو سره مشوره شوی او قانوني حل به ورته ومندل شي. نن د کابل په بازارونو کې په همدغه ډول د ځینو خوراکي توکو به یو بوجي قزاقي وړه 1,300 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلوي بوجي 1,400 افغانۍ، د وریژو یو درنی منې بوجي 2,000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1,000 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 850 او یو لیټر ډیزل هم په 850 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ نوی پوله، یو روپۍ یورو 8 افغانۍ 15 پوله، یو انګلیسي پاوند 9 افغانۍ، یو سعودي ریال 10 افغانۍ، زر ایراني تومان 15 افغانۍ 80 پوله او زر پاکستاني کلداري 1,500 افغانۍ.
لنجی سپیس خمو اقتصادی خبرونه واوریدل. دوستان اوس به یو نړیواله موضوع راوخلو. د ایران پر یو شمیر بانکونو او شرکتونو د امریکا د تازه بندیزونو په وړاندې د ایران د بهرنیو چارو وزیر توند عکس العمل وشو. امریکا وایي بندیزونه یې پر هغو مالی ادارو لګولي چې د ایران له ملیشیا ځواک بسیج سره اړیکې لري. ایران وایي چې دا بندیزونه به د عامو ایرانیانو پر ژوند منفي اغیز وکړي. د دې موضوع تفصیل به د عصمت روان څخه واورو چې همدا سره سره په سټډیو کې د خبرونه تشریح کړي.
مننه فریبا جانې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر تور لګوي چې د امریکا له لوري نوی بندیزونه د ایرانیانو د بشري حقونو خلاف دي او پر بندیزونو د امریکا احتیاط له کنټروله وتلی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف تیره شپه په یو ټویټري پیغام کې لیکلي چې پر دوو ایرانی بانکونو او یو شمېر شرکتونو چې ادعا کیږي د ایران له بسیج یا رضاکار ملیشه ځواک سره تړاو لري، د عدالت د نړیوالې محکمې د حکمونو سرغړونه ده چې وایي له ایران سره باید د هغو راکړو ورکړو مخاونه نیول شي چې د عامو خلکو پر ژوند اغیز لري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر امریکا د قانون نمنونکي رژیم وباله چې له ایرانیانو سره دښمنی سبب شوی چې په بندیزونو احتیاط لازیات شي. جواد ظریف وویل له بانکونو څخه چې بندیزونه پرې لګول شوي دي د درملو او خوراکي موادو په واردولو کې حیاتي رول لري او دته داسې ښکاري چې دا بانک له بسیج سره نږدې نه دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د څرګندونې وروسته له دې وکړي چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویندوی پر ایران وروستي بندیزونه د نړیوال نظم سپکاوی وباله.
بله، ستاسو سپتاسو د نوې بندیزونه یادونه وکړه. د دغو بندیزونو په اړه کراته وایست چې کله لګول شوی دي او دا څنګه رول بندیزونه دي؟
د امریکا د خزانه یا زموږ په حساب د مالی وزارت د سه شنبه په ورځ یعنی د اکتوبر په 14 د ایران پر شاوخوا شلو مالی ادارو او شرکتونو چې ادا کیږي له بسیج ملیشه ځواک سره تړاو لري نوي بندیزونه لګولي دي. د امریکا د خزانه وزارت وایي د بانکي شبکې د هغه ملیشه ځواک مالی ملاتړ کوي چې ادعا ده د ایران د سپاهي پاسداران د انقلاب د انقلابي ځواک لپاره کم عمره سرتیری جلب و جذبوي او حقوق ته روزنه ورکوي.
بله، په دغو شرکتونو او بانکونو کې چې تازه بندیزونه پرې لګول سوي دي تر ټولو مهمه کمی دی.
په دغو شرکتونو او بانکونو کې چې تازه بندیزونه پرې لګول شوي تر ټولو مهم ستیل مبارکه ستیل یا فولاد شرکت دی. په دغو شرکتونو کې لکه څنګه چې ویل دا مبارکه ستیل یا فولاد شرکت ډیر زیات مهمه ده. دا شرکت په منځنی ختیځ او شمالي افریقا کې د فولاد جوړولو تر ټولو ستر شرکت دی. دې شرکت په یو بیان کې پانګونکو ته ویلي چې د امریکا بندیزونه به د دوی تولید مالی فعالیتونه او صادرات له خنډ سره مخامخ نه کړي. یو بل خبره هم فریبا جان چې باید وی کو هغه دا ده چې د ایران پر تیلو هم امریکا بندیزونه لګولې دي چې دا بندیزونه در راتلونکي نومبر له 15 نیټې عملي کیږي.
بله، ډېر زیاته مننه کوم اسمت سرون.
د تلیا تبشتمه د ولسی جرګې انتخابات شیبه په شیبه د سهار لوو د ماښام تر وو له ازادي رادیو.
اوس به یه باری بیا هم د انتخابات اړوند یوې موضوع ته ورسو. په کونړ ولایت کې نابینایان او نور معلولین وایي چې د ولسي جرګې ټاکنو کې به برخه اخلي او داسې چاته به رایه ورکوي چې هغوی ته تر شخصي ګټو ملي ګټې غوره وي او له حکومت څخه د معلولینو حقوق وغواړي. زموږ همکار روح الله انوري په سیمه کې له یو شمېر نابینایانو سره کتلی دي او د هغوی د څرګندونو پر اساس دغه راپور چمتو کړی دی.
په کونړ کې د چهارشنبه په ورځ د نابینایانو یا د سپیدی امسا په نوم نړیواله ورځ ولمانځل شوه. په یاد غونډه کې نابینایانو د خپلو ستونزو په اړه خلکو ته معلومات ورکړل او له حکومت یې وغوښتل چې باید ورسره مرستې وشي. د ستونزو د بیانولو تر څنګ یې پرېکړه وکړه چې ټول به د ولسی جرګې ټاکنو کې چې د شنبه په ورځ ترسره کیږي ګډون کوي او داسې چاته به رایه ورکوي چې افغانستان او افغانانو ته مخلص وي. د معلولینو د ټولنې مرستیال شهزاده نابینا چې په جنگونو کې دواړه سترګې له لاسه ورکړي ازادي راډیو ته وویل:
په دې غونډه کې مونږ داسې یو تصمیم ومنیو دا چې مونږ معلولین او نابینایان هم حق لرو چې د راتلونکو انتخاباتو کې خپل ونډه واخلو. نو مونږ مخکې د مخکې نه خپل شټیکرې لګولې دي او انشاءالله مونږ به داسې یو ظاهر نومان د ځان لپاره وټاکو چې هغه د سبا ورځ د افغانستان د خلکو او خصوصا د کونړ له خلکو لپاره ډیر یو خدمت وکړي او هغه د خدمت مزدر وګرځي چې داسې یو څوک مونږ ولیږو حق او حقوق چې کوم زموږ د معلولینو او د نابینایانو دي هغه مونږ ته په خپل وخت سره ورسوي.
شاهزاده نابیناوی داسې کسانو ته به رایه ورکوي چې په ولسی جرګه کې په حکومت او نړیوالو زور راوړي چې په هیواد کې روانه جګړه پای ته ورسوي او سوله تامین کړي او د دوی په څیر نور افغانان له سترګو لاسونو او پښو خلاص نشي.
څلوېښت کاله وشو که دا ورځې زه وشمارم نو 14,000 او 400 ورځې وشولې چې زموږ په افغانستان کې جنگ او جګړې دي. هره ورځ انفجارات دي، زخمیان دي، شهیدان دي. داسې یو وکیل ته مونږ ضرورت لرو چې هغه په پارلمان کې نور جنگ ته بس ووایي، نور معلولیتونه زیاد نشي. همدا څه چې دي دغه چې ایله د افغانستان حکومت کوریا باد چې دا مونږ ته سنبال کړي او نور د جنگ غوښتونکي مونږ نه یو.
د نابینایانو ټولنې مشر احسان الله سمیم وایي تر اوسه په پارلمان کې د معلولینو د ستونزو د حل کولو او دوی ته د پوره حقوقو د رسیدو لپاره وکیلانو کوم کوښښ نه دی کړی او دا ځل به داسې چاته رایه ورکوي چې د دغو مجبورو او مظلومو خلکو د حقوقو لپاره مبارزه وکړي.
بالکل، په انتخاباتو کې به ګډون کوو انشاءالله او موږ به هغه چاته رایه ورکوو چې د وطن د خدمت وړ وګرځي او همدارنګه زموږ خدمت وکړي او د ټولنې په ګټه باندې راشي. نو موږ به داسې یو کس سره ورکوو او انتخاب کړی به اوسه پورې څوک نه انشاءالله موږ به په هغه ورځ باندې انتخاب کوو.
د معلولینو په څیر په کونړ کې نورو خلکو هم کلک هوټ کړی چې د ولسی جرګې ټاکنو کې به پوره برخه اخلي او دا ځل به د خپلو رایو په زور د ملت کور ته د ملت رښتونی استازي لیږي. دوی په دې فکر کې دي چې که چیرته پارلمان کې زړه سواند په وطن مین او د اداري فساد خلاف کسان ناست وي نو وزارتونو، ولایتونو او ریاستونو کې خپل اصلاحات راتلی شي.
ستاسو له پیغامونو
مریا السلام علیکم. سردار غی صاحب د هلمند ولایت څخه پیغام درځم. ما ټول د هلمند ولایت ولسته دا پیغام دی چې کله مو خپل ضرورت ور وبره کاږي د برمو څخه نورې چې او زنه مو ډک چې ما داسې خلک دي بلي او زنه ډک چې ما اکبر تور هم زکوي له دوی اوبه کمې شوي دي وروره چې داسې مشیان یم چې لاندې دا اسراف دی چې دا پر تور هم زه کوم اوبه خطا کړې ټول ژمن ولس مې دا غوښتنه ده چې خپل برمې را ضرورت بي چې راوکړې بلا دې او زنه نه ډکوي چې لا دریابونه ولاړې وروره جان دا چې خپل شمشیانې جولوي دا مې انصاف دی یو وایي چې مسیسې یو عدالت وکړو برمې اوبه وچېدي وروره جان اوبه وچېدي دا چې اوبه وکړو چې لږ وکړو. السلام
السلام علیکم. ته کندهار ته مې زنګ والی دي. ما پیغام دغه دی چې دغه د کندهار برق ولې نه سمېږي؟ خو د انتظار مو مړه کړلو ټوله د کندهار خلک د انتظار مړه شول. نه د شپې پیواو ته کې درې ورځې څلور ورځې نه وي نو دغه اوس دغه ټوله تېرو پروژې چې راغلي دي دغه پروژو باندې دا پیسې نه مصرفي دغه د برق چارې راوکړي. دغه برق چې راسم کې موږ هیڅ نه غواړو چې نورې پروژې دې نور کارونه دې سر ته ورسېږي تر ټولو د مخه چې د بر کار وشي.
زلال محمد نمیزن د ورماشت ولسوالۍ د بادرس ولایت یم. اوس مې ځای په یارات کې دی. په یارات کې د ماجرو سره پروت یم. ما اشرف غني ته داسې سلام او داسې پیغام دی چې تا موږ راوستلي دلته دا اسلام ګر په یخ باندې مشغوله دي او ګر یخ تمام کړه او دلته دا انجینران چې زموږ پر سر باندې درولي دي چې موږ ته دوی کومکونه کوي د اشرف غني د خوا زموږ د کومک کېږي. دا انجینران اوس نمایندګان ولاړېږي پر کورو باندې درې درې سوه یا زر روپۍ ټولوي چې موږ دې انجینران ته ورکوو. انجینران موږ ته تجران راکوي او یا خیمې راکوي. نو دې بېوزلو بېچارهګانو که دغه روپۍ درلودلی نو تی به ولې کومک ورسره کولی.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
دوستانو د یو شمیر عامو افغانانو پیغامونه مو واوریدل چې د خپل سیمو ستونزې زموږ سره شریکې کړې وي. تاسو هم که په خپل سیمو کې ستونزې لرئ کولی سئ د پیغام ثبتون کې د سکاله لارې موږ ته دغه ستونزې را سره شریکې موږ به یې تر چارواکو ورسوو. اوس به د ساینس له ډګره د ځکه مدار ته د یو خصوصي شرکت لخوا د توغندي د توغولو په اړه واورو چې د دې راپور جزئیات اسمت سروند کوي.
د ویرجن ګلاکټیک کمپنۍ مؤسس وایي په راتلونکو څو اونیو کې به د لومړي ځل لپاره فضا ته یو توغندی ولیږي او ورپسې به د مځکې مدار ته تجاري سفرونه پیل کړي. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور له مخې د ویرجن ګلاکټیک کمپنۍ مؤسس ریچارډ برانسوی وایي د توغندي له لیږلو لږ وروسته به د ده فضایي شرکت سپرلی د مځکې مدار ته ورسوي. برانسون چې د ویرجن ګلاکټیک کمپنۍ مشر هم دی د سپیس ایکس کمپنۍ له مشر او مؤسس الن ماسک او د امازون له مؤسس جیف بزوس سره سیالي کوي او غواړي چې لومړنی تجارتي فضایي سفر په نوم ثبت شي. د ویرجن ګلاکټیک کمپنۍ د دې توریستي سفر کرایه د یو تن لپاره $2,500,000 ټاکل شوې ده. دې کمپنۍ په خو ویلي و چې سپرلی به په 2019 میلادي کال فضا ته یوسي. برانسن اوس په دې اړه ویلي چې د توغندي له استولو لږ وروسته به سپرلی فضا ته ورسوي نو راتلونکې څو میاشتې به د هغو کسانو لپاره له هیجان او تلوسې ډکې وي چې د دې سفر اراده یې کړې ده. ویرجن ګلاکټیک کمپنۍ په 2004 میلادي کال په دې هدف جوړه شوه چې د لنډې مودې لپاره به د پیسو په بدل کې د فضا د لیدو علاقه مندان د مځکې مدار ته بیایي. دا کمپنۍ وایي هر څوک کولی شي چې د $2,500,000 په بدل کې د مځکې مدار ته لاړ شي. هغوی به په فضا کې چې جاذبه نشته د څو دقیقو لپاره وګرځي.
د تلیا تبشتمه د ولسی جرګې انتخابات شیبه په شیبه د سهار لوو د ماشام تر وو له ازادي رادیو
تاسو ازادي رادیو اوري دوستانو ازادي رادیو هر ورځ د سهار لوو د ماشام تر وو په جو پر منځنۍ صفات ولس اشپرنوي او د افم پر سلا شاره پنځه صفه په ټول افغانستان کې خبرونه لري تاسو کولی شئ صفه وځي او اوري په ټول سیمه کې په